شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغ لست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې وروستیو هڅو ته خوشبیني څرګندوي. په دې خپرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. سلام درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې تر دې د خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سره ټکیم. د افغانستان ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. او په نړۍ کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته تازه خبر درکوو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي په طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړ مشبه د طالبانو په برید سره 2 افغان سرتیري وژل شوي او اخوا په لویدیز ولایت فرا کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 2 پولیس افسر وژل شوي. افغان چارواکو بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبان وژلي او هم په فرا کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو 2 ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولای دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقرار شوي آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی. جاوید فیصل ویلي اوربند یو پیچلی عملیاتي مسؤلیت دی چې د پیښو د مخنیوي په خاطر ډیرو مثمرو او مداومو همغږیو ته اړتیا لري او د هڅې به روانې وي. طالبانو د اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند اعلان کړی وو او هم افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون د اوربند اعلان ترڅنګ د 2000 طالب بندیانو د خلاصولو امر وکړ. امنیت شورا هیله ښکاره کړې چې د آرام وضع یا اوربند تمدید شي، خو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په بدخشان کې سیلابونو د 3 تنو ژوند اخیستی او په لسګونه کورونه ویجاړ کړي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل: کوم سیلونه چې د شپې راغلي ډیر خلک یې زیانمن کړي، ډیر کورونه وران شوي، خلک بار پاتې او لارې تړل شوي دي. ښاغلی دهقان زیاته کړه د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې سیلونو 2 تنه په شکی ولسوالي او 1 تن د کشم په ولسوالي کې وژلي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې دې سیلونو نږدې 100 کورونه د مرکز فیض آباد په 1 ناحیه کې تخریب کړي. 6 کورونه د یمګان په ولسوالي کې، 30 په شکی ولسوالي کې، همداراز 1 کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبري وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي، خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړې چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوي قانون کې راغلي چې خیانت، ورانه، فتنه او بهرنۍ مداخله منع شوې او پیکینګ ته اجازه ورکړل شوې چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د کرونا وایروس په اړه هم تازه خبر دا دی چې سره له دې چې په اروپا کې د کرونا وایروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه راکم شوي، خو آسیا بیا هم له بدې وضع سره مخ ده. په اروپا کې ځینو هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په چک جمهوریت کې هم وار له مخه محدودیتونه کم شوي دي او له یو بل سره د اروپایي هیوادونو له یو بل سره لارې هم خلاصې کړې دي. خو آخوا په آسیا کې جنوبی کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې مخکښه بلل شوی و، یو وار بیا د ځینو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. تازه 200 خونځي تړلې دي. همدارنګ جاپان هم د کرونا وایروس د یوې نوې څپې ګواښ کړی دی. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه کسان اخته کړي او له ډلې 3,60,000 کسان مړه کړي دي. د کرکټ خبر هم دا دی چې د افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دا ټیسټ لوبه د استرالیا په کوربتوب د نومبر له 1 تر 15 دوام کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلی چې تر هغې به د کرونا وایروس ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخ شوی چې له لومړیو دوه لوبډلو لوی بریا خپل کړی، خو وروستیو دوه ماته منلی.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی.
دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، دغه قدم په قدم باندې نرمي د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستره زمینی دول باندې استفاده کوو.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم پوښتلی دی. په نورو موضوعاتو کې، په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوي او لسګونه کسان په کې مړه او ټپیان شوي دي.
1,346 حادثې ترافیکي منځته راځي، 1,600 نفره مړه شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه نن وینا وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي. د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې د حکومت لخوا د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله له شنونکو سره څېړو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. تاسو د دې غرمنۍ خبری مجلې د لومړي راپور اورېدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وایي قراین ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم وایي نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی بې باوري او بخې رامنځته شوی باور بې ساری دی. خاطر پردیس په دې اړه له کابل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې له دې اقدام څخه هرکلی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګونه ګڼل شوي دي. د نوموړي په خبر افغان حکومت هله من دی چې بین افغاني خبري ژر پیل شي. هغه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
پښتنې د طالبانو پښتنې د حکومت لپاره وایي چې بندیان خلاص کړي، دا د بندیان خلاص کول ته توربند دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه. بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله موږ په یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه موږ خلاص کړ. دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، قدم په قدم باندې اعتراف، دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمینی دول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه زمونږ اړیکو ته ځواب ورکړی دی، خو دغه ډلې د افغان حکومت لوري د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی. د ډلې وړاندې لدی ویلي چې د بین افغاني خبرو پیل وړاندې باید 5000 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشی شي. مخکې تر دې یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله د مصالحي عالی شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې هر ډول پریکړې صلاحیت لري. خاغلی عبدالله ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو په اړه د نموړي د ورستي اقدام په اړه هرکلی کړی او دغه ګامي د سولې د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام یاد کړی. هممهاله د طالبانو یو پوخانی چارواکی ست اکبرغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا به ساري او طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره لدی فرصت څخه په استفادې سره بین افغاني خبرو ته کینی. هغه وایي
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی، هغه په دواړو طرفو کې دا لیکي زور راولي چې بین افغاني مذاکرات شي.
طالبانو هم د حکومتي بندیان د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې اتیا افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو د پروان ولایت په سیاکرت ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی او نه افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوسټې حمله کړې ده. طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت 3 ورځې اوربند اعلان وکړ چې حکومت هم دا اوربند ومنه او ورته اعلان وکړ، خو سره لدی چې د دوړو لورو د اوربند غزیدو یا ماتیدو خبره نه کیږي. د داشن حملو راپورته کیدل چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره یې هلی هم اغیزمنی کړې دي.
تر ازیاته مننه پر دې سب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده چې وای د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. د ملي امنیت شورا یو چارواکي زمون خبريال ته ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري شوی. دغه خبرې چې د مارچ د لسمې نیټې لپاره پلان شوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي پیل شوی. په وروستیو څو ورځو کې هم د حکومت او هم د طالبانو لخوا د بندیانو تبادله یو ځل بیا پیل شوه. صالح محمد صالح په دې اړه په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له استازي نعمت الله کریاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا واقعا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه لري شوي دي؟
د افغانستان د دغه اوږدې غمیزې او کشالې او د سولې ته رسیدو په برخه کې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم یو څه خنډونه شته دي او ټول نه دی لري شوی. د طالبانو په منځ کې خایزنې ډلې داسې وي چې هغه په جګړې باندې باور لري. په دې کې به خای په افغانستان کې ځینې مافیایي کړۍ او ناروا اقتصادي ډلې چې دي هغوی هم نه غواړي چې دغه کشاله او دغه ستونزه اواره شي او دلته سوله او ټیکاو راشي، ځکه د هغوی هغه ناروا او ګټو ته بیا ځان رسیږي. اوس مهمه دا ده چې د طالبانو او د افغانستان حکومت دغه هر څه څنګه مدیریت کړی شي. دا وړې وړې پیښې چې رامنځته کیږي هغه د خبرو معنی نشي او تر ټولو مهمه دا ده چې تیرو شلو کلونو کې چې څومره جګړه ایز ادبیات رامنځته شوي دي او د یو بل په ضد باندې څومره تبلیغات کیدل یا شوي، د هغه لهن او ژبې ته تغیر ورکول په کار دي چې دغه درز د لویوالي په ځای باندې د همغږۍ یووالي او غیږ ورکولو ته بالاخره لاره هواره شي او دغه افغاني خبرې پیل شي. دغه نه وروسته بیا سړی په دې باندې باورمن کیدلی شي چې که دواړه لوري بیا په بین الافغاني خبرو کې ځینې داسې شرایط تر مخته کې چې هغه په واقعي ډول د افغانستان د کشالۍ د حل دپاره نه وي بلکې د خپلو مقاصدو په برخه کې دي، بیا هم نړۍ او هم د افغانستان خلک دې برخه کې یو تصمیم نیولی شي.
څه فکر کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د نړیوالو لیوالتیا تر پخوا کمه سوې نه ده؟ پخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د دغه خبرو پر پایل ټینګار کاوه، د دغو خبرو په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو ټینګار کاوه، خو اوس په دې برخه کې زیاتې څرګندونې نه کېږي.
د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې د نړیوالو هغه غبرګونونه لکه چې پخوا یې څومره لیوالتیا وره کمه شوې وه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د افغانستان تشا کړې ده. اوس نړۍ په خپل کړاو وخته ده او غواړي چې خپل ولسونه وژغوري، ځکه هلته د کرونا وبا راغلې ده او ګرده نړۍ هغه په ټپه ودرولې ده. اوس تر ډېره د دغې غوټې د پرانیستو هغه حل لاره چې د هغه د امریکا سره ده، نو د امریکا لیوالتیا خو کمه نه ده، ځکه خلیلزاد دا اوس هم په دغو سختو حالاتو کې لګیا دی او هیوادونو ته ورځي، د افغانستان مشرانو ته ورځي، خبرې کوي. زه فکر نه کوم که نړیواله لیوالتیا په دې برخه کې راکمه، ځکه هغوی غواړي چې د افغانستان کشاله د خبرو د لارې حل شي. اوس هم د سیمې هیوادونه هم نړۍ د بین الافغاني خبرو د پیل
د افغانستان حکومت هغه سیمه ایز او نړیوال اجماع چې د سولې پروسې ته مهمه ګڼله، څه فکر کوي چې ترلاسه کړې ده؟
په دغه نړیوال اجماع پر رامنځته کېدو کې هم د امریکا رول ډیر بارز دی. د امریکا د خارجه وزارت او د سولې استازی چې دی خلیلزاد د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر رامنځته کولو کار کوي. دغه وروستي سفرونه چې قطر ته دي، هند ته دي، افغانستان ته دي یا د سیمې نورو هیوادونو ته دي، تر ډیره په دغه چاره کې یو څه برلاسې ښکاري او داسې د نظر اختلاف تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې په واقعي ډول سړی وګوري چې د سیمې هیوادونه یا نړیوال د افغانستان د کشالۍ د سوله ییز حل باندې ټینګار نه کوي یا دې ته لیواله نه دي. زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا وه چې بین الافغاني اجماع رامنځته شي او دغه کار هم په دې وروستیو شپو کې وشو. تر نړیوالې اجماع لومړی زموږه اجماع د افغانانو اجماع ضرور و هغه وشو. اوس د سیمې هیوادونه هم د همدغه اجماع نه په الهام اخیستو هم شاید چې پخوا کم نظر کلاره هم او په ښکاره نه وي اوس په کې تغییر راولي.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کاریاب چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو. خدا شیبه ورزو یوې نړیواله موضوع ته تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د چین په اړه په یو خبری غونډه کې خبری وکړي. دا څرګندونې بدای ورسته له هغه وکړي چې د چین مقننه قوې د هانګ کانګ د ملي امنیت په اړه د قانون لانجمنه طرح تصویب کړه. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې د چین په دې کار غوسه څرګنده کړې وه چې د هانګ کانګ د ملي امنیت لپاره یې دا طرحه جوړه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دې اداره له چین سره خوشاله نه ده او نن به یو خبري غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. ټرمپ که څه هم د چین په اړه د کېدونکو اعلان جزئیات نه دی ورکړي، خو اشاره یې کړې چې د ملي امنیت نوې لانجمنې طرحې ته به د امریکا ځواب سخت وي. چین به د ملي امنیت په دې قانون سره د هانګ کانګ د نیمه خپلواک سیستم آزادۍ ته هم پای ورکړي. د یوې لایحې له مخې چې تېر کال ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی، نوموړی دا واک لري چې د امریکا د هغې اقتصادي امتیاز یوا یا ټولې برخې ختم کړي چې هانګ کانګ له چین سره د خپلې ازادۍ نه په استفادې ګټه ورنه اخلي. د ډونالډ ټرمپ اقتصادي سلاکار هم خبرداری ورکړی چې سوداګرۍ او نورو مالي چارو کې به له هانګ کانګ سره هم هغه چلند کېږي لکه چې له چین سره کېږي. د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کودلو سی ان بی سی سره مرکه کې ویلي چې دوی بے تفاوت نشی پاتې کېدای او هغوی باید حساب کتاب ته حاضر شي. د امریکا له دې تون درې سره سره معلومه نه ده چې دوی به د هانګ کانګ د اقتصاد د غزنګړي حالت ته پای ورکړي او کنه. تمه ده چې ترامپ به نن د چین په اړه هدفي بندیزونه، نوې تعرفې او په چینایي کمپنیو نور محدودیتونه اعلان کړي. د ترامپ بل اقدام کېدای شي هغو زرګونو چینایي محصلانو ته د کلنۍ ویزې ورکړه اغېزمنه کړي چې د امریکا له پوهنتونونو فارغېږي. د چین د خلکو کانګرس پرون د مې په 28مه د هانګ کانګ په اړه د قانون لایحه تصویب کړه او سږ کال د کانګرس کلنۍ غونډه هم د کرونا ویروس په کبله لنډه ترسره شوه. د چین له خوا د ملي امنیت نوې طرحه په هانګ کانګ کې د زرګونو ډیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرې لامل شوې او دغه مظاهرې داسې مهال ترسره کېږي چې هلته د کرونا ویروس په کبله د خلکو په غوندو او راګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د قانون په هانګ کانګ کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه، خیانت او فتنه اچونه محدودوي او چین ته دا واک ورکوي چې په دغه نیمه خپلواک ښار کې د مظاهرو د کنټرول لپاره امنیتي ځواک هم ځای پر ځای کړي. که څه هم د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي چې دا قانون د هانګ کانګ ښار له ثبات او نیکمرغۍ سره مرسته کوي او د یو هیواد او دوه سیستمونو له اصل سره هم جوړ شوی. دا قانون هغه اصل دی چې چین ته په هانګ کانګ کې د واک چلولو اجازه ورکوي. البته د چین صدر اعظم دا خبره داسې مهال راځي چې له هیوادونو سره داسې اندېښنې او ویره شته چې د چین له خوا د ملي امنیت طرحه به هانګ کانګ کې د نیمه خپلواکۍ ځانګړی حالت، دغه راز د خلکو مدني ازادۍ او سیاسي فعالیتونه محدود کړي. نو وګورو چې ښاغلی ترامپ د ورځې په اوږدو کې چې د افغانستان په وخت ناوخته کې ممکن مخصوصان مهال وي د چین په اړه څه نوې پریکړې کوي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکار و چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نن ورځې د وینا په اړه چې پلان شوی ده نن به وینا کوي په دې اړه یې جزئیات اورول. ولسمشر ترامپ به د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه خبرې وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې څه کم 1.5 زره ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او ثور میاشتو کې شوې او په ترڅ کې له 170 زیات کسان مړه شوي او نږدې 250 نور ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له جګړې او کرونا وایروس ترڅنګ ترافیکي پیښو هم د خلکو ژوند تریخ کړی او ډیر شمیر تلفات ترې اخلي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي په ځانګړي ډول د لویو لارو د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ څخه شکایت کوي. وایي چې ترافیکي پیښې ډیرې شوي او وجه یې هم د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو په پام کې نیول دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي مرسل وایي
امی دریورانی که در جاده ها دریوری میکنن اینا قوانین ترافیکی را مدی نظر نمیگیرن، کمربندای امنی شنابسته نمیکنن، سرعت چون هم بسیار زیاد، سرعت زیاد میگیرن، سواری بیش از حد بالا میکنن که باید او قسم نکنن، اینا هم اگهش باعث حادثات ترافیکی میشود در شهرها.
د کنر ولایت وسیدون که اسماعیل خان هم له موټر چلون کو ورته غوښتنه لري.
د جلالباد کنر په لوی لاره، د جلالباد کابل په لوی لاره باندې هر ورځ بشمیره ټکرونه کیږي چې هم دا غ لامل دی چې ډرایوران ترافیکی قوانین نه مراتوي او تیز رفتار کوي چې بشمیره افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
خود لوی لارو موټر چلون کې بیا خپل بی غوري منی او د لوی لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل ګني. موټر چلون کې محمد اکرام.
دی متابل غزنی دی لاری او ټکی سوانیم بلار کې مینونو لوجی هغه کندره من تسوی دی او دا کند بیا ورسه کله چې بارانونه او نه یاوري په دی وخت نورین خرابېږي له همدې وجه موټرونه ټکرونه کوي یا د جمپو تلویږي او خلک وژل کیږي
هڅه مو کړ په دې اړه د افغانستان د ټولګټو وزارت نظر هم راوخلو خو بریالي نشو د افغانستان د ترافیکو مسولین وایي په تیرو دوه میاشتو کې په دغه هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوې دي د کابل د ترافیکو رئیس محمد شینواری آزادی رادیو ته خبرو کې ویل چې دغه ترافیکی پیښې د روان کال په حمل او سور میاشتې شوې چې په ترڅ کې 1600 کسان مړ شوې دي
مجبور چې 1400 حادثه ترافیکی منځ راځي 1600 نفر مړ شوې دي ټول مجروحین هم 240 نفر ته رسیدي
ښاغلی شینواری وایي چې مړه شوي او ژوبل شوي او دواړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي نوموړی په دې شمېر ترافیکي پیښې د اندېښنې وړ ګڼي او د موټر چلوونکو لخوا په جدي ډول د ترافیکي مقرراتو په پام کې نیولو ټینګار کوي د یادونې ده چې د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې یوازې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په فراه او فاریاب ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 10 کسان مړه شوي دي او 10 کسان ټپیان شوي خو د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو د کمیسیون رئیس غلام فاروق نظري ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ترڅنګ چې د موټر چلوونکو په بېغوري او د ترافیکي اصولو د پام نیول په موضوع انتقاد کوي د ترافیکو مسولین هم په دې برخه کې پړګني نوموړی وایي چې ډیری یو داسو کسانو د موټر چلونې جواز ترلاسه کړی چې قانوني پروسې نه ده بشپړه کړې او نه هم د موټر چلولو په اصولو او قوانینو پوهیږي
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بس لرو په نننی بس کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو تبادله او د سولې پر هڅو د هغې پر اغیزو خبرې کوو
هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغې جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید بیل شوې وې هغه دوسیې څېړل شوې وې
اورېدو ته یې راسره اوسئ په روزګان ولایت کې وهل شوې زلیخا عدالت غوړي د میرمن د خاوند لخوا په څو ځلې شکنجه شوې او په ډېر ظلم سره وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده د دې میرمنې خپلوان هم له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له زلیخا سره خبرې کړې دي
زلیخا چې د ډیرو وهلو له امله یې مخ تکشین او پړسېدلی دی او سترګې هم نسي روڼولی لاسونه او پښې یې هم په لښتو او کیبلانو د وهلو له امله سرې غوښتې دي او نیمایي ویښتان یې هم د وهلو پر مهال ختلي دي اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زلیخا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولې ده
سمدم بسره ناست یو دم بره بده او غردیدی چی بده بوی برای بشتو زه با کور که بخپل و کشنیان وقت آم نبره تویل ویل چیش چی کول پا چیش پا سیوی چی ری برکوی حالا بیره بانی راو کتول او بیولم او بیولم او بیولم سترگی بیتی که سری خدا خدا خپل خونی سی کوچه تن بوزی حالا تا دروازی ارسا کل پا کی چوک نرا فیدی با لات بچاره میموی چری بچا پا خوافل از لاستی میوی تتبر پا لاستی میوی
زلیخا زیاتوی چې خاوند یې پرته له کومه جرمه او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول
زه خو بېګناه یم او لاکه دده په کور کې څګناه کړې ده ارد عزت مې کړې ده د دوی عزت مې کړې دي د مور د پلار عزت مې کړې ده ورنه عزت مې کړې دي دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع پر هغه زړو ټکویم پسې وی دا د اوس ول مې نن درېیمه ده چې پر ما ول کېږي
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پر رواني او عصبي تکلیف اختاسي د ازادي راډیو ټول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوي دي
رواني حالت ته دې شنلي او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ولر سره چې بل اخر به یا دای چې بخي به خپل شعور د شعور د لاس ورته ورکي او یا به هم دای خدای نه خواسته سبب د مرګ به وګرځي دې ته دومره یو ضرر رسېدلی
د زلیخا ورور عبد العظیم چې خپل خورې د درملنې لپاره روختون تراوړي وای د خپل اخ سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کومبل چا سره بدی لري خوای خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوی
اسی عدالت غواړم چې حق واک دا ته ورسېږي دا اک وویني دا اک دې وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي باید څه رقم قانون ودې سړي ته سزا ورکړي باید داسې سزا ورکړي ودې سړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولته غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې وروسپاري په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي په کم عمر کې ودېږي د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان